السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. پر کابل ښار پراخ او وروستیو کلونو کې بے ساري توغندیز برید لږ تر لږه اته کسان پکې ووژل شول. د برید مسؤلیت داعش ومانه. ولسي جرګې په یو بے ساري ګام کې لسو نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مخته وړي. مخکې له دې چې د راپورونو تراشو په مکړی خبرونو ته فریبا ظاهری وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د کابل د نننیو راکټي بریدونو چې اته کسان پکښې وژل سوي دي داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت واخیست. په تورخم کې د افغان او پاکستان سرتیرو ترمنځ د تازه شخړو له کبله یو ځل بیا پر دې لارې تګ راتګ بند سو. او د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د ارمنستان له صدراعظم نیکول پاشینیان سره ولیدل څو د نګورنو قرباغ د جګړو د اوربند په نافذېدو خبرې وکړې. بشپړ خبرونه واورئ. د کابل د نننیو راکټي بریدونو چې اته کسان پکښې وژل سوي دي داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د کابل ښار په نننی بریدونو کې یو دیرش نور ملکي وګړي ټپیان سوي دي. راپورونه ښیي چې د کابل ښار له منځه پر بېلابېلو استوګنیزو او ډیپلوماتیکو سیمو څلورویشت توغندي لګېدلې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته په یوه استولې پیغام کې مخکې دا د طالبانو کار بللی و.
په تاسف سره چې نن سهار ترهګرو طالبانو څلورویشت ډزه توغندي پر کابل ښار توغولې چې د نهمه لسمه پنځلسمه یولسمه شپږلسمه او دوهمه اوضو په اړوندو سیمو لګېدلې دي. د ترهګرو طالبانو دا ناوړه عمل د دوی ښکاره ماته ښایي د دې شوم عمل قج بخیستل کېږي.
وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړي وو. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر له لوري لسو نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړې. دغو کسانو د هغوی د کاري پروګرامونو تر اورېدو وروسته دوی ته رای ورکړل سوي دي. په دې کې د افغانستان د بهرنیو چارو، د مالیې، دفاع، د کورنیو چارو، د عدلیې، لوړ زده کړو، صنعت او سوداګرۍ، مخابراتو، کار او ټولنیزو چارو او د حج او اوقافو وزیران شامل دي. د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني د رایو په بشپړېدو سره وویل چې دغه کابینه اوس بشپړه سوله او هغوی د په هیواد کې د شو چارو ترسره کېدو ژمنه واخیسته. په نننۍ رایګیري کې د ولسي جرګې 2640 غړو ګډون درلود او هر نوماند د باور ترلاسه کولو لپاره 144 مثبتو رایو ته اړتیا درلوده. د افغانستان د بهرنیو چارو او د مالیه وزیران محمد حنیف اتمر او عبدالهادی ارغندیوال د افغانستان په اړه د ژنیف په کنفرانس کې د ګډون لپاره سویس ته ولاړل. تمه ده دغه کنفرانس د دوشنبه او سهشنبه په ورځو په ژنیف کې ترسره شي. په دې غونډه کې د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د مالی مرستو او سیاسي ملاتړ ژمنې اعلانوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره نن وویل چې محمد حنیف اتمر به د ژنیف تر کنفرانس وروسته د اسلامي همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره نایجیریا ته سفر وکړي. په تورخم کې د افغان او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د تازه شخړو له کبله یو ځل بیا پر دې لارې تګ راتګ بند سو. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم لار وروسته لاغه بنده سوه چې په دې ښارګوټي کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د پخپل سر آبادیو چارو پر وړاندې د افغان ځواکونو د ممانعت له کبله د دواړو لورو ترمنځ ډزې وسوې.
ترخم خارګوټي کې لپخوانه په وسیمه کې پاکستانی لوري غوښتل چې د آبادی چار تر سره کړي. نن بیا هم تحرکات کړي وو چې موږ ځواکونو لخوا منعت شوی دی. بیا ځینې هوایي ډزې شوي دي. د همدې له امله لاره د پاکستان لوري تړل شوې ده.
شغله خوګنې ویل ډیپلوماټیکو لارو د دې لارې د بیرته پرانستلو هڅې پیل سوي دي. نو مو وړیونه ویل چې په دې نشته کې چاته زیان رسیدلی کڅنګه. زموږ غلازه د ریډیو ری د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره ولیدل څو د نګورنو قرباغ د جګړې د اوربند پر نافذېدو خبرې وکړې. د پاشینیان دفتر لیکلی چې سرګی شویګو او سرګی لاوروف نن د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې له ارمنی صدر اعظم سره لیدل دي. دغه دفتر د ارمنستان د صدر اعظم له قوله ویلي چې ارمنیانو تل د جګړو پر مهال د روسیې ملاتړ هیڅ کړی دی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو شغلی پاشینیان ته ویلي چې روسی سولاساتي ځواکونه چې د قربان ساری د آذربایجان د بیلسیوی نګورنو قرباخ تقریبا ټوله خاوره تر سار لاندې نیولې. آذربایجان او ارمنستان په دې وروستیو کې د نګورنو قرباخ پر سر سخت جګړه وکړه، خو د روسیې په منځګړیتوب د دوی ترمنځ د نوومبر پر 10مه اور بند وسو. او په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو پایله هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. په دې مهم ایالت کې چې شپارس الکترال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د رایو د بیا شمیرل کې دوه غوښتنه کړې وه. د جورجیا د کورنیو چارو وزیر پرون مازدیګر په رسمي ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای تایید کړ. په دې ایالت کې رای په لاس سره پلاس لسره وشمیرل سوی او نتیجه د ولسمشر ترامپ لپاره چې د امریکا انتخاباتي چیلنج کړی وو نه هیلونکی وو. د دې لپاره چې په جورجیا ایالت کې د بایدن رای تر ترامپ نږدې 14,000 ډیر وي، د ایالتي قوانینو پر اساس باید رای لسره شمیرل سوی وای. د رای په بیا شمیرلو کې د بایدن رای 2,000 کمی سوی، خو له دې سره سره د رای تر خپل سیال 2,800 رای ډیر وي.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله او ری وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پر کابل ښار پراخ توغندیز برید قربانیان ټول ملکیان یاد شوی.
زموږ اته تنه ملکی وادوال شهیدان شوی او یو درش تنه نور ټپیان دی. د ترګر طالبانو دا ناوړه عمل د دوی ښکار ماته خی.
دا بریدونه څنګه تر سره کیږي؟
هر مرمه شاتېږي، نفر په زور خلاص او سوالاړي امغه ته موقعیت لري.
پولیس جرګې په همدې تاوتریخجن ورځ لسو نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړه.
د امنیتی سکتور او نور وزارتونو د کاندیدانو لپاره ولسی جرګې د باور رای ورکړې ترڅو د افغان حکومت کابینه بشپړه او نهادونه پیاوړې سي.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو بیا شمیرنه د جو بایدن په ګټه پای ته ورسېده. نور راپورونه هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ. پر کابل ښار نن سهار پراخ توغندیز برید وشو. وسلوالو د ښار له دو سیمو 24 توغندي وتوغول چې اته تنه یې وژل او له دیر شو زیات نورې ټپیان کړل. طالبانو سملاسي پیښه کې لاس لرل رات کړل. څو شېبې وړاندې راپور ورکول شو چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د پیښې مسؤلیت ومانه. په دې اړه پام وکړئ له کابل د فیروزي عزیزي راپور ته.
د شمې د ورځې په سهار د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې څلیر وستوغندي وتغول سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي له دې امله اته کسه کابل ښاریان وزل سوي او یو ډیر سنور ټپیان سوي دي. ښاغلی آریان دا کار د طالبانو ګڼي، خو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي.
په تاسف سره چې نن سهار ترهګرو طالبانو 24 ډزې توغندي پر کابل ښار توغولې چې د نهمه لسمه پنځلسمه یولسمه شپږلسمه او دوهمه اوزو په اړوندو سیمو لګېدلې دي. په ژور خواشنۍ سره چې زموږ اته تنه ملکي هیوادوال شهیدان شوي او یو درش تنه نور ټپیان دي.
د طالبانو یو وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دغه پیښه کې لاس نه لري. په کابل کې د ایران سفارت ویلي چې له دغو توغندیو یو یې د دغه سفارت په محوطه کې هم لګېدلی، خو مرګزوب نه لري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه توغندي له دوو موټرو له تهیه مسکن او بادمباغ سیمو توغول سوي دي. له تیر زمي را په دې خوا دا دریم ځل دی چې له دغې سیمې په ورته ډول راکټونه توغول کیږي. لومړی ځل د اسد په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په مناسبت مراسم روان وو، او دویم ځل بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړي د مراسمو پر مهال و توغول سول. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د امنیتي چارپو تمیم آسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو نوی انکشاف ده چې تروریستان ترې استفاده کوي، او دا بل که سوریه، عراق او لیبیا په شان خارجي جګړو ته زمينه برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د کابل په چهل ستون او پلچرخي سیمو کې هم د دوو مقناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره دواړه چاودنې په پوځي موټرو سوي چې له امله یو کس وزل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
بلورته د پوزي چارو کتونکي وای پر کابل خار د نن ورځې توغندیز برید د هغو کسانو کار دی چې د سولې مخالف دي. جنرال یوسف امین زازای د همدې کارپوهانو لډل یو دی او نوموړی وای د سولې دغه مخالف کړي په حکومت او طالبانو دواړو کې فعال دي. وړاندې مې د یوې مرکې په پیل کې له ښاغلي زازي نه وپوښتل چې د تیرو کلونو دا بې ساری برید څه پیغام لري او څوک یې تر شا دي.
افغانستان د خاورې د دغه هېواد او د دغه هېواد د بچیانو د دښمنانو کار ده. هغه ډلې نه غواړي چې پرمختګ وشي، نه غواړي چې حکومتداري مدرسته شي، نه غواړي چې قانون پلی شي. دغه ډلې ته په دې مسئلې کې لاس لري او د دوی ګټه په جګړې کې ده، د دوی ګټه په تحقیق کې ده. هغه هم د داعش سره اړیکې لري، هم د طالبانو سره اړیکې لري، هم د سیمې استخبارات سره اړیکې لري.
ځاځی صاحب، دغه پیښه په داسې حال کې شوې او له دې وړاندې تاوتریخوالی هم داسې حال کې رامنځته شوی چې دوحه کې د سولې خبرې روانې دي. له تیرو څه باندې دوه میاشتو راهیسې دغه تاوتریخوالی او په ځانګړې توګه د کابل د نن ورځې پیښه د سولې له خبرو سره څومره اړیکه لري؟
سوله یو څوک نه غواړي، امنیت نه غواړي، ثبات نه غواړي. ما خو د دې چې په جګړې کې د دوی ګټه ده، مخرب عناصر شته دي، هم په مخالفینو کې شته، هم په وطن د حکومت کې شته، هم په کابل کې شته دي.
بله، یوه پوښتنه دا ده چې څو ځله داسې بریدونه کېږي سملاسي طالبان پکې خپل لاس لرل ردی خو حکومت بیا د طالبانو کار بولي. دغه موضوع فکر کوي څومره ولس ته د اندېښنې وړ یوه موضوع ده چې بریدونه کېږي طالبان ردی او حکومت پړه پر طالبانو اچي؟
حکومت خپله وظایف خپل مکلفیت درست نه ده کړی. امنیتی ادارې موږ کې ګرم دي، خصوصا کشفي او استخباراتي ادارې. څنګه یو ډېر لوی ضعف ما په سري نظام کې، ما په امنیتي نظام کې شته ده. په شلو کالو کې ما ته اوسه نه دي لیدلی یا یې کوم زور واقعي قانون کې تبدیل کړی وي، یا یې مثال په مغازف قانون کې تبدیل کړی وي، یا یې مثال دغه مسله غیر مسئولي سوال ډلې باندې قانون کې وصل شوي وي.
دا درېیم ځل دی موږ تاسو پښتو کې عوام متل لرو وای او څوک لیوه غار نه څو ځله نه چل کېږي. اما دا درېیم ځل دی چې د کابل له همدې څنډې راکټي بریدونه وشول. یو ځل د لوړې په مراسمو، بل ځل د زمري د 28مې د جشن په مراسمو، او دا ځل په بیساري ډول دغه ډول بریدونه. ولې فکر کوي مخنیوي نه کېږي؟ یعنی حکومت په خو هم ورته بریدونه تجربه کړي وو، مخنیوي کې ولې پاتې راغی؟
ګوري، حکومت په شکل د مستقیم او غیر مستقیم د حکومت کې شامل خایي د استخباراتي کې، په پولیسو کې، په امنیتي ادارو کې شته. حکومت څو څه پورې نه دی توانېدلی چې دغه مسائل مخه ونیسي او نه غواړي. زه د یو شي د دوی اشاره درته کوم چې حکومت دغه اراده نه لري.
له نظامي پلوه ممکن عامو کسانو ته دا یوه پوښتنه وي او چارواکي هم ورته ځواب ورکړي چې راکټونه وراغله موټر کې ځای پر ځای شول او په کابل توغول شول، ځکه نو دوی مخه ونه شو نیولی. له پوځي پلوه د څلوروشتو توغندیو راوړل ښار ته، بیا یې په موټرو کې نصبول او بیا یې توغول، دا څومره یوه پیچلې موضوع ده او کنه فکر کوي ساده کار دی چې هر څوک یې کولی شي؟
دا اداره کې دي نفر موجود وي، هغه هر مرمه شاتي، هر مرمه شاتيږي، نفر په زور خلاص او ولاړ وي، هغه ته موقعیت لري، دا شاتيږي او بل اخره هدف وي.
که چیرته تاسو مثلا اوس واق درلودي په نظام کې وي، څه سپارښتنې مو کولی تر څو راتلونکي کې دغه ډول پیښو مخنیوي وشي؟ لنډ کې اوریدونکو ته وایي.
قانون فقط جدیات، هیوادپالنه، رشوت به مخوري، چپول به مکوي، قطعیت به وښي، جدیت به وښي، ښه روزنه باید وي، ښه مدیریت شي.
د پوځي چارو کتونکی جنرال یوسف امین زازای وو چې د کابل د نن ورځې بریدونو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګې په یو بیساري اقدام کې ټولو لاسور معرفي شوو نوماند وزیرانو ته د باور رائے ورکړې. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی راپور ته.
د افغانستان ولسی جرګې د دغه هیواد د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري لاسور معرفي سویو نومن وزیرانو ته د باور رائے ورکړي. د دغه جرګې د شنبه د ورځې په ځنګړی ناسته کې چې نومن وزیرانو لپاره د رائے صندوقونه ایښودل سوی وو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته محمد حنیف اتمر، مالی وزارت ته عبدالهادی ارغندیوال، ملي دفاع وزارت ته اسدالله خالد، کورنیو چارو وزارت ته محمد مسعود اندرابی، عدلی وزارت ته فضل احمد مانوی، د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت ته معصومی خاوري، لوړو زده کړو وزارت ته عباس بصیر، کار او ټولنیزو چارو وزارت ته بشیر احمد تیانچ، حج او اوقاف وزارت ته محمد قاسم حلیمی، او د سوداګرۍ او پانګونې وزارت ته نثار احمد غوریانی د وزیرانو په توګه وټاکل سول. د ولسی جرګې له لوري د کامیابۍ رای 144 ټاکل شوی وي، خو دغو اکثر وزیرانو له 145 او آن تر 200 زیاتې د تایید رای واخیستلې. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی:
د امنیتی سکتور او نور وزارتونو د کاندیدانو لپاره ولسی جرګې د باور رای ورکړې، ترڅو د افغان حکومت کابینه بشپړه او نهادونه پیاوړې سي. د دغو وزیرانو لپاره چې نن یې د ولسی جرګې د باور رای واخیستې، د بریالیتوب هیله کوم.
افغان حکومت په دې وروستیو کې د نوې کابینې 24 نومن وزیران ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو په هدف معرفي کړل. په ولسی جرګه کې له دې ډلې تر اوسه د 10 نومن وزیرانو اسناد څیړلي او نن یې د باور رای ورکړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې تر 2 اونیو د نوې حکومت د تشکیل خبره کړې وه، خو هغه مهال د عبدالله او د ترمنځ د ټاکنیزو ناندریو او له هغې وروسته د دواړو ترمنځ د سیاسي هوکړې له مخې د کابینې جوړښت هغه څه و چې بالاخره حکومت یې له شاوخوا شپږو میاشتو ځنډ وروسته نن تر یو بریده د سرپرستۍ له حالت خلاص کړ. دا معلومه نه ده چې د نورو نوماندو وزیرانو اسناد به کله څیړل کیږي او ولسی جرګه به ورته د باور یا عدم باور رایو د ورکړې لپاره صندوقونه ږدي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د بې هویت ماشومانو د هویت د تثبیت لپاره یو قانوني کړنلار جوړ کړی. دغه کمیسیون وایي لمړنۍ څېړنې ښیي چې لږ تر لږه 15 ماشومان یوازې په څو دولتي روزنتونونو کې شته چې واضح هویت او نصاب نه لري. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپور ته.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مندنې ښیي چې په دولتي او غیر دولتي روزنتونونو کې یو شمیر ماشومان بی هویت دي او د پیژندنې کوم سند نه لري. د دغه کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ برخې مسول نجیب الله ببرکزی د شنبه په ورځ د راپور د خپرولو پر مهال وویل دوی د 20 ولایتونو په روزنتونونو کې د پلټنې کړې او 15 بی هویت ماشومان موندلي چې ډیری په هرات او کابل کې دي. خاغلی ببرگزی در راپور لر شریکوال و روست ازادی راڈیو تاویل حکومت ده ده بی هویت ماشومانو ده هویت ده تثبیت لپاره یو قانونی کنن لار جود کدی چو دوی لخپلو بشری حقونو برخمن سی.
پروزنتونونو که ده شبیتو ده شاوخان زیاد دست ماشومان ده چه دوی خپل اتنوم نپیشنی، دست ماشومان ده چه روزنتون ولتا نوم یه خیده، یعنی خپل ولد نبی. پا ده خاطر چه ده ماشومان در اطلون که ده پارا دوی ده پرمختک پرمختکی خند واقع نشی، دوی باید چې دوی باید نوم ولري، دوی باید هغه فامیلي په سره هغه ریشه معلومه دي.
ښاغلی ببرکزی زیاتوي دغه ماشومان د خپلو کورنیو یا هم نامعلومو کسانو او یا هم د جګړې له ځایه روزنتونونو ته راوړل سوي چې اوس یې ادرس ورک دی. د بشر حقونو موندنې ښیي چې په روزنتونونو کې داسې ماشومان هم شته چې خپلوان لري، خو ډیر وخت کیږي چې څوک یې لیدو ته نه دي راغلي. په راپور کې دا هم ویل سوي چې په هیواد کې له 1500 کلونو د کم عمره لرونکو 85% ماشومان د تابعیت تذکیري نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت په ځانګړې توګه د عدلي وزارت نظر هم ولرو، خو له بې اړیکو سره سره بریالي نسو. د نړیوالو قوانینو له مخې د هویت درلودلو حق د افرادو اساسي حق دی. د هویت حق شخصي اړیکې لکه نوم، د کورنۍ نوم او د مور پلار نومونه فرهنګي هویت او ټولنیزې اړیکې رانغاړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت که څه هم د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور په اړه د خبرو ژمنه وکړه، خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان په قوانینو کې د بې هویت ماشومانو لپاره څه نسته. بلخوا د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون په اتمه ماده کې راغلی چې د کنوانسیون غړي دولتونه باید د ماشومانو هویت تضمین کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د نومبر 20مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. افغانستان کې دا مهال 4 نوي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې لاسې په ټول هیواد او پاتې نورې په یو شمیر ولایتونو کې لیدل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپورته.
په یوویشتمه پیړۍ کې ټلویزیون د رسنیو ترمنځ ډېر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1955 کې خپرونې پیل شوې، خو د سور و می کودتا وروسته د نور محمد طریقي د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو ټلویزیون نشرات درلودل، او کله چې طالبان راغلل د دې یو ټلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرېد. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل، او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یانای وای اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره سلور نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینو ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو او په ځانګړي توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډېره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډېر اغېز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون دپاره ډېر لږ شوې ده.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي څېړنې ښیي چې په افغانستان کې ټلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوی اجرایوي مشر افغانستان کې د ټلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری ټلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي ټلویزیون اغېزناکه رسنۍ ده ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی له ډلې حشمت او ظفر ازادي راډیو ته وویل
د دې فرض چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته ز اختصاصوم تلویزیون لپاره. څه د لپاره؟ د دې لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم، د دې لپاره چې پرافه خستګي مته وشي.
ډیر خلک په خپل کورونو او یا کازاینو کې تلویزیون نه لري. دوی د رسنیو لومړنۍ اطلاعات سرچینې تفریحي، فرهنګي، سیاسي او نامو څخه ګټه پورته کوي. ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسیدونکو د ټلویزیون له مسؤلینو غواړي چې د ښکار د ښکېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډېر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د ټلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ پخوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي ټلویزیون د شمیر له اړخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت له اړخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرولو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کاروو. زه یو شمیر خبرونه اورم چې ډیری د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د ټلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړي توګه د ټلویزیون له پایل سره د خلکو ذهنیت د ډیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان، د ښځو حقوق، فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشنفکري یې دود کړې ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو ترڅنګ پر رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه به شتون ونه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1996 میلادي کال کې د نومبر 1 د ټلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
د ټلویزیون له نړیوالې ورځې ورزو یوې نړیوالې خبری موضوع ته. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. په دې مهم ایالت کې چې 14 الکتورال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د رایو د بیا شمیرلو غوښتونکی وو. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د جورجیا د کورنیو چارو وزیر پرون مازیګر په رسمي ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای تایید کړ. په دې ایالت کې رای په لاس له سره وشمیرل شوې او نتیجه یې د ولسمشر ټرمپ لپاره چې د امریکا انتخابات یې چیلنج کړي وو نه هیلونکې وه. د دې لپاره چې په جورجیا ایالت کې د بایدن رای تر ټرمپ نږدې 14,000 ډیرې وي، د ایالتي قوانینو پر اساس باید رای له سره شمیرل شوی وای. د رایو په بیا شمیرلو کې د بایدن رای 2000 کم شوې، خو له دې سره سره د دې رای تر خپل سیال 2600 رای ډیرې وې. د جورجیا د کورنیو چارو وزیر برات رافینبرګ چې د جمهوري پالګوند غړی دی، د جمعې په ورځ وویل دا شمیره د خلکو د رایو نتیجه ده، نه د جورجیا د کورنیو چارو وزیر محکمې یا د دو کاندیدانو د انتخاباتي کمیټو. د جورجیا والی یا گورنر براین کمپ چې هغه هم د ډونالد ترامپ په شان د جمهوري پالګوند غړی دی، وویل چې د قانون پر اساس ژمن و چې د انتخاباتو پایله رسما تایید کړي. د زیاته کړه د انتخاباتو له رسمي تاییدېدو سره د ډونالد ترامپ انتخاباتي کمیټې ته لار پرانیستې ده چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره کوم بل قانوني لار ولټوي. براین کمپ دا هم وویل د رایو په بیا شمیرلو کې څرګنده شوه چې په لومړي ځل د رایو په شمیرلو کې ځینې تېروتنې شوې وې. جورجیا ایالت 14 الکترول رای لري. په دې ایالت کې د جو بایدن برای له دې کبله مهم ده چې دا له 1920 را په دې خو لومړی ځل دی چې د ډیموکرات ګوند یو کاندید په دې ایالت کې بریالی کیږي. په جورجیا کې د بایدن د بری تایید د ده د الکترول رایو شمیر 306 ته ورساوه او د ترامپ الکترول رای 202 دی. ویل کیږي چې د ترامپ نوې ستراتیژي دا ده چې د میشیګان او پنسلوانیا ایالتونو د مقننه جرګو جمهوري پالغړي وهڅوي چې د انتخاباتو نتیجه ونه مني. د لومړنیو نتیجو پر اساس جو بایدن په دواړو ایالتونو کې بریالی دی. پرون د میشیګان ایالت د جمهوري پالو مشانو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره ولیدل، خو له دې کتنې وروسته د میشیګان ایالت د مقننه جرګې جمهوري پالو غړیو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې په دې ایالت کې د انتخاباتو پر پایلو باور لري. دوی دا هم وویل داسې هیڅ معلومات یې نه دي موندلي چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د کونړ له خبرې کوم وروره، چې وزیر سره دا خبره شروع کړي د ماجبینو شهدا او د کونړ کې چې کوم د ماجبینو ریاست دی دا ټول په رشوت په واسطه باندې کار کوي. زموږ دوه درې کال روپۍ پاتې دي او اوسه پورې څو چې ورشې ونن راځي سبا راځي او چا چې واسطه یې او بلته یې او رشوت یې هغې کار کوي او روپۍ ورکوي. نو زموږ دا خیله ده، زموږ دا آواز ماجبینو وزیر سره شریکوي چې دا کونړ کې وایي دا فساد په دغه ریاست کې دی. زمونږ دا پیغام لغه ماجبینو وزیر سره شریک کړي چې زمونږ د کونړ د ماجبینو دا مشکل ختم کړي. وسلام.
زه کوم دا پلان د زابل د شاهي ولسوالۍ څخه سره تلیفون په دې سره پیغام کړم. ما پیغام دا و چې زابل شاهي ولسوالۍ کې دا یو سپیشل یو سلډیټ قانون او د مخه د حکومت د ښاروالۍ په دغه کې جوازونه او شان مرتلولو او خلکو بس یو بد نفر ځار کې انځر په دوه کې ورکړو. نو زه به څه وکړم چې زه مو په نړۍ کې موږ دې زه ته وایم چې موږ سره جواز نو شانم څه څه نه راځي واخې وایې دا نه کېدای و چې موږ به جواز نو شانم نه دی هغه کې موږ دا غوښته نه دي چې دا نه کې سم معلومات څنګه راځي چې دا څه نه راځي چې څه شي ځان نه څه باندې ټول دا واجب په خپل راځي یو مثال دا راک
ورور موږ خو غوښته نه دا غوښته چې دا شهیدانو روپۍ چې په هلمند کې نه تزاور څه نه دی او نه څه وی ټول کورنۍ اعتماد د رپورټر په سر کې پناره دي. خدای دې چې ما پیغام ورکړي. وسلام. محمد یونس له هلمند څخه راشه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري او اوس هم ستاسو اس ام اسونه چې د افغان بسیمات سو وتل شمیرې ته مو را لګلې دي. عبد الواحد مدقیق له کندهار لیکي وای خلک باید د کورونا وایروس په اړه د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې عملی کړي. حافظ شجاع له نهرین نه لیکلي وای کورونا وایروس بیرته په زیاتېدو دی، دا وایروس جدي وګڼي. مرتضی حسینی له غزنی نه لیکلي وای د نن ورځې برید د طالبانو لخوا یو ترهګری عمل او افتخار له لغمان لیکلی وای پر کابل خار برید د طالبانو کار دی او غواړي چې حکومت کمزوري وخی. جان علي عزتيار له دایکوندی لیکلی وای پر کابل خار برید طالبانو کړی او دا یو جنگي جنایت دی. محمد له لغمان لیکلی وای رخصتی ته ډیر خوشینیو. اوس په کابل کې د مخام شپګنیمه بجې کې دن کې دی دغه پښتو خبری مجله همدلته پای ته رسیدي. تر بل خبرونه ز اسد الله الدین درنه اجازه غوړم. اوس مو همکار ستار فروغ راغلی چې تاسو ته دری خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.